درنو اوریدونکو السلام علیکم لاس په جشوی یو طالبیمو چې اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام لرو خو تر موسیقي مخکې خبرونه او راپورونه د افغانستان ولسمشر له طالبانو وغوښتل چې جګړه بس کړي. د ایران مذهبي مشر وایي د امریکا د بندیزونو پریکړه ناکامه ده او په فرانسه کې نن د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمي کالیزې مراسم پیلېږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خپل هیواد حق ومني. ولسمشر غنی پرون شنبه په پکتیکا کې ولسی غونډې ته وویل
د دې وطن غیږ ډیره لویه ده، برته د وطن مور ومني، خپل پلار ومني، له پلار و مور نه نسی بیلیدلی، اما له باندنیو نه ځان بیل کړه.
اشرف غنی په پکتیکا کې همدا راز وویل چې د سولې لپاره سیاست نه کوي او په دې لاره کې د هرې بیې پرې کولو ته تیار دی. ولسمشر غنی وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده خو زور ته نشي تسلیمېدی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر جزئیاتو لا موافقه نه ده شوې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي آزادي راډیو ته وویل خبرې لا دوام لري تر اوسه له روسیې سره پر دې چې د مسکو غونډه څه وخت او څرنګه وشي موافقه نه ده شوې. د روسیې حکومت پرون شنبه وویل د افغانستان حکومت او طالبانو موافقه کړې چې په مسکو کې به د افغانستان د سولې په اړه په راروانه غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ټاکنو پر خپلواک کمیسون تور پوری کوي چې د ولسی جرګې د ټاکنو په شمو مدیریت کې پاتې راغلی دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون غړي او ویان علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل
اباسات انتخابات با مشکلات و اشکالات
د ولسی جرګې انتخابات لګنو او جدي ستونزو سره تر سره شول. له موږ سره تر یو لزر زیات شکایتونه ثبت شوي دي. روحانی د خبری د ولسی جرګې د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د ځنډ په خبرګون کې وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون وویل په ولایتونو کې د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې به د لیندۍ په دوهمه او په کابل کې د لیندۍ په لسمه اعلان شي. د قانون پر اساس د ټاکنو وروستۍ پایلې د ابتدایي نتیجو تر اعلان یوه میاشت وروسته خپرې شي. د ټاکنو خپلواک کمیسون مخکې د دې اعلان لپاره د لړم 19 نیټه تا کلیوه. یو شمیر امریکایي سیاستوال او رسنۍ وایي هغه امریکایي پوځي چې په کابل کې ظاهرا د یو نفوذي په حمله کې ووژل شو د متحدو ایالاتونو د یوټا ایالت د شمالي اوګدن ښاروال وو. شمالي اوګدن ښار 10,000 نفوس لري. سالت لیک تریبیون او نورو رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ چې د شمالي اوګدن ښاروال 9 کلن برنت ټایلر له ملي ګارد سره د خدمت پترس کې ووژل شو. د امریکا په سنا جرګه کې د اوټا سناتور او د دې ایالت څو چارواکو ټایلر د ټایلر وژل کېده تایید کړه. ټایلر د سرشکال په جنوري کې د یوټا ایالت له ملي ګارد سره افغانستان ته واستول شو. همغه وخت د سیمه ییزو رسنیو ته ویلي وو چې د افغان کماندو کنډک د سلاکار په توګه کار کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په وړاندې په یوه نادر عکس العمل کې ویلي چې د ګاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټري پیغام له ډیپلوماتیکو نورمونو وتلی او د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون شنبه یې خبره کړې ده په بغداد کې د امریکا له سفارت غوښتي چې له خپلې ټویټر پاڼې څخه تبصره لري کړي، په راتلونکي کې هم له دا ډول څرګندونو ډډه وکړي او نړیوال قانون رعایت کړي. هغه ټویټري په تبصره کې چې د اکتوبر په 10 خبره شوې او له هم لیدل کېږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ایران ته ویلي چې باید په عراق کې د فعالو شیعه ملیشو د بې وسلې کېدو، منحل کېدو او جلب کېدو اجازه ورکړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ویلي پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لګولو پریکړه د امریکا یو ناکامه هڅه ده. خامنه ای پرون شنبه په تهران کې وویل
آمریکای امروز از آمریکای 40 سال قبل که
نننه امریکا تر هغه امریکا چې څلويش کاله مخکې انقلاب بریالی شو ډیره کمزورې ده. د امریکا قدرت مخ په ځوړ دی، دا مهمه خبره ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالات له سبانه دوشنبې څخه پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه چې د اتمی موافقې پر اساس کم شوي وو له سره لګوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د پریکړې هرکلی کړی دی. نتانیاهو په یوه بیان کې چې د ده دفتر پرون شنبه خپور کړی ویلي له ولسمشر ترامپ څخه د دې تاریخي اقدام په خاطر مننه. بندیزونه په رښتیا عملي کیږي. د ایران پر ضد د امریکا بندیزونه په 2015 میلادي کال د ایران د اتمي فعالیتونو د درېدو په بدل کې لغوه شول. ټاکل شوې ده چې د ایران پر ضد د امریکا بندیزونه ژر پیل شي. او د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمي کالیزې د لمانځلو مراسم چې یوه اونۍ به دوام وکړي نن یکشنبه په فرانسه کې پیلېږي. اټکل کېږي چې د نړۍ شاوخوا اتیا مشران په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د دغو مراسمو کوربه دی. مراسم د فرانسې په هغو برخو کې جوړیږي چې د جګړې میدانونه ول او زرګونه تنه په خټینو سنگرونو کې د متحدینو او جرمني پوځیانو ترمنځ په اوږده جګړه کې ووژل شول. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوریدا، ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ، هم خبرونه اوریدئ شئ او هم مطالب لوستلئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د افغانستان حکومت وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه په جوړیدونکي کانفرنس کې د ګډون په اړه لا هم خبري روانې دي. په دې اړه هم راپور لرو خو مخکې تر دې پکتیکا ته د ولسمشر غنی د سفر په باب د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې له یو شمېر غړو سره پرون شنبه پکتیکا ولایت ته لاړ. ولسمشر غنی پکتیکا والو ته د دویمې درجې د ولایت د ارتقا ژمنه ورکړه او د غرض د یو شمېر پروژو د عملي کېدو وعده وکړه. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ پکتیکا ولایت ته سفر وکړ او له بیلابیلو قشرونو سره د جلا جلا کتنو ترڅنګ د خلکو په یو پراخه غونډه کې هم برخه واخیسته. ولسمشر د یاد ولایت د خلکو پر لپسې غوښتنو ته په کتو پکتیکا دویمه درجه ولایت اعلان کړ. ولسمشر ویل پکتیکا دویمه درجه ته ارتقا کوي. د پکتیکا لپاره به اداري کمپلیکس، د غونډو تالار، د میرمنو لپاره د فاتحه ځای، په خرن او ورګون کې د نجونو یو ښوونځی او یو ولسه جوړ شي. ولسمشر غنی زیاته کړه پکتیکا په هانتون به مستقل او د دوه نورو په ځای لرونکي شي.
نن پکتیکا دوه درجه ولایت ته ارتقا کوي. اصلي پانګه چې پکتیکا وړي په پوهنه باندې نو ځکه ولایتي شورا سره مشمنه نه وکړي اوس ولس سره مشمنه کوم چې دوه نورو په ځای به حاجي عمري صاحب تاکي.
ولسمشر سره پکتیکا ته د شنبه ورځ په سفر کې د افغان حکومت د کابینې یو شمېر غړي، د سویل ختیځ زون ځینې والیان او امنیتي چارواکي ملګري ول. ولسمشر د پکتیکا د خلکو غونډې ته دا اعلان هم وکړ چې په یاد ولایت کې د روغتیایي اسانتیاو په خاطر به د خرنې ولایتي روغتون 150 بسترو ته لوړ شي.
د 2500 مکتب ښوونځي د جوړولو مسؤول د پکتیکا برخه به په شفافه توګه درکوي او سږ کال یې درکوي. ژمنه مې داده چې حداقل یو یا دوه بنده په اساسي توګه راتلونکي کال کې وګورئ چې شروع است. روغتیا برخه کې یو برخه یې باید کار وکړو چې هغه داده چې یو امنیتي روغتون یا نظامي روغتون جوړ سي. همدومره ژمنه درسره کوم چې له هر جایه چې پیدا کوو د شرن شفاخانه به 150 بسترو ته لاړ سي.
بل لوري ته د پکتیکا اوسیدونکي عدالت د ولسمشر غنی سفر ګټور بولي. وایي د ولسمشر د ژمنو په پلي کېدو سره به د خلکو ډېرې اړتیاوې پوره شي.
موږ خو تر ټولو په دغه ټکي کې ډېر خوشحاله سو چې ولسمشر دا یادونه وکړه چې پکتیکا به دوهمه درجه ولایت سي. ځکه له دوهمې درجې ولایت سره د موږ هره بخشه کېږي او هر شی موږ ته را اضافه کېږي. په دې ډېر خوشحاله سو د پنځو چې وویلې چې دوه پنځې به پکتیکا ته راځي. خو په دې ډېر خوشحاله سو
واقعا د پکتیکا خلک د زړه له کومې له محترم ولسمشر نه مننه کوي او خدای دې وکړي چې په دغه ژمنو کې لکه څنګه چې د موږ تر مخ کابینې غړو ته وویلې همدغسې وفادار سره پاتې شي او دغه خبر راسره
د پکتیکا په ولایت کې یوه بله مهمه ستونزه یاد ولایت ته د لویو لارو په اوږدو کې امنیتي ګواښونه دي. ولسمشر یاد ولایت ته د سفر پر مهال د پکتیکا خوست لوګر او میدان وردګو ولایتونو والیانو ته لارښوونه وکړه چې په ګډه د لویو لارو د خوندیتوب په برخه کې خپله همغږي او همکاري زیاته کړي او په دې برخه کې دې د ولسونو رول ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ولسمشر په دې وروستیو کې د حکومت د کابینې د غړو سره یو ځای د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته خپل سفرونه ډیر کړي او څو ورځې مخکې هلمند ته هم سفر کړی و.
د افغانستان حکومت وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه په جوړیدونکي کانفرنس کې د ګډون په اړه لا هم خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د افغانستان حکومت او طالبانو موافقه کړې چې په دې کانفرنس کې به چې د راتلونکي جمعې په ورځ جوړیږي برخه واخلي. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان د سولې پړه د غونډې پر دقیق وخت او څرنګوالي موافقه نه ده شوې. د بهرنی چارو وزارت ویاند صبغۃ الله احمدی پرون ازادي رادیو ته وویل د سولې د عالی شورا د غړو ګډون د بحث وړ خبره د مجلس مذاکره په حال کې تر اوسه د حکومت د استازي په حضور کې د دې غونډې د څرنګوالي پړه موافقه ته نه رسیدلې. اسوسییټډ پرس او رويټرز خبري اژانسونو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د استازو په حواله ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو په دې غونډه کې لا ګډون سره موافقه کړې ده. د دې اژانسونو په حواله ټاکل شوی چې مسکو د نومبر په 9مه د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د نړیوالې غونډې کوربه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالات، پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه په دې غونډه کې ګډون ته وربلل شوی دي. خو په بیان کې دی ویل شوی چې کوم هیوادونو په دې غونډه کې لګډون سره موافقه کړې ده. د روسیې ډیپلوماټانو په روسي دوه میاشتو کې په افغانستان کې یو شمېر سیاستوالو ته لکه مخکنی ولسمشر حامد کرزی بلنلیکونه ورستولې دي. په رپورت کې ویل شوی چې د امریکا حکومت د مسکو په غونډه کې ګډون رد کړی دی. په کابل کې د سیاسي چارو کتونکو جاوید کوهستاني وایي چې سولې ته د رسیدو یو اساسي شرط د سیمه ایز او نړیوال اجماع رامنځته کېدل دي. د وی د واشنگتن نګډون او په هغه پسې د افغانستان د حکومت اعلامیه چې په مسکو کې غونډې ته ورځي څرګندوي چې د سیمي او نړۍ په کچه اجماع نشته. د افغانستان حکومت په اگست کې ویل چې د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي او ټینګار وکړ چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخابخ خبرو ته راضي شي. خو طالبان مکررن له امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي او د افغانستان حکومت ته پام نه دی کړی. د رپورټونو پر اساس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په اکتوبر کې سیمې ته راغلی وو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړو سره کتلې دي. واشنگتن په افغانستان کې د سولې پر داسې پروسه چې د افغانانو په رهبری او د افغانانو ترمنځ وي ټینګار کوي.
او اوس په هم حمید محمد درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څخه کلی
د کابل رسپانو نن تر ډیره په افغانستان کې د سولې په تړاو پر روانو بحثونو او د مسکو غونډه او همدارس د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه پروسه پر کړې بحثونه کړې دي. مسکو رسپانو په خپل لومړي مخ کې د رويټرز خبري اژانس د راپورټ په اسناد لیکلي دي چې د مسکو غونډه د افغان حکومت د ناراضیت سره سره د روانې نومبر میاشتې په 9مه نیټه جوړیږي. رسپانو لیکي چې د افغان سولې په تړاو د مسکو د غونډې نیټه داسې مهال اعلان شوې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غونډه کې د افغانستان د ګډون په اړه لا نهایي پریکړه نه ده شوې. رسپانو د مطلب په دوام لیکلی دی چې روسیې د افغان حکومت له رضایت پرته یو شمېر افغان سیاستوال چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پکې شامل دی غونډې ته وربللې چې بلنلیکونه په تیرو دوو میاشتو کې د روسي ډیپلوماټانو لخوا ورسپارل شوې دي. مسی روسپانه به لیکلی دی چې د روسیې لخوا د افغان سولې په تړاو د مسکو په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه په پټه ورکړل شوې ده. روسپانه لیکلی دی داسې مهال چې طالبانو هم د یو پلاوي د استولو خبره کړې ده خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د افغان حکومت د ګډون د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي خو لا کومه موافقه نه ده شوې. رسپانه وړاندې لیکلی دی یو افغان چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د رويټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې له دوی غوښتنه شوې چې د مسکو غونډه لغوه کړي ځکه د بیلابیلو ډلو لخوا له طالبانو سره خبرې د افغانستان د سولې بهیر چې امریکا یې ملاتړ کوي لا پیچلې کوي. انیس دولتي رسپانه بیا په یو مطلب کې د افغان ولسمشر اشرف غني په حواله لیکلی دی چې په سیاسي ډګر کې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابره شوې ده ځکه چې اسلامي نړۍ او د سیمې هیوادونه له سولې ملاتړ ته چمتو دي. رسپانه لیکي چې ولسمشر د پکتیکا د مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبان د بین الافغاني خبرو ته تیار شي ځکه د رسپانه په وینا ولسمشر دا په ډاګه کړ چې د سولې